آسمان سبز خواهند شد. بازی های جام جهانی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی البته نتایج بازی ها را دنبال بکنید. حالا رسیدیم به پایان مجله خبری، برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. سلام رضوان.
و علیکم سلام، ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو په دې ساعته خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شکایتونو څېړل پیل شوی دی او په مشرانو جرګه کې وشمار سناتوران وایي چې په انتخاباتو کې زیاته درغلي شوې ده. د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اوري، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې، د کونړ په مرکز اسداباد کې د توغندۍ برید یو ماشوم وواژه او د دریو ماشومانو په ګډون یې شپږ تنه ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره غواړي چې خوست ولایت ته یو هیئت واستوي او د هغو کډوالو ستونزې معلومې کړي چې په وروستیو کې له شمالي وزیرستانه راغلي دي. او د عراق امنیتي ځواکونه د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د سني وسلوالو د مخنیوي هڅې کوي څو د بغداد په لور مخته نسي. د خبرونو تفصیل، د کونړ په مرکز اسداباد کې د توغندۍ برید یو ماشوم وواژه او د دریو ماشومانو په ګډون یې شپږ تنه ټپیان کړل. دا توغندۍ پرون د مروارید ولسوالۍ له لورې پر اسداباد وویشتل سو. د کونړ والي شجاع الملک جلاله د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې نور د منطقې نه یو مزایل راغلی و. په اسداباد ولایت په مرکز کې لګېدلی و. یو دوه کلنه ماشومه پکې شهیده شوې ده، درې زنانه ماشومان پکې زخمیان وو. زخمیان بیا شبخانه کې موږ ورلو، خو هغه
د افغان چارواک په وینا د کونړ پر سرحدي ولسوالیو لسه باندې یوې میاشتې راهیسې هره ورځ د پاکستان له لورې ډزې کېږي، خو دا له ډېرې مودې وروسته لومړی ځل دی چې پر مرکز اسداباد توغندې لګېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره غواړي چې خوست ولایت ته یو هیئت واستوي او د هغو کډوالو ستونزې معلومې کړي چې په وروستیو کې له شمالي وزیرستانه راغلي دي. د دوو کډوالو شمیر شاوخوا اووه سوه کورنۍ یادېږي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ویا نادر فرهاد وایي چې له ځینو سره مرستې سوي دي.
چنار د منطقې نه یو مزایل راغلی و. په اسداباد ولایت په مرکز کې لګېدلی و. یو دوه کلنه ماشومه پکې شهیده شوې ده، درې زنانې ماشومان پکې زخمیان وو. زخمیان بیا شبخانه کې موږ ورلو، خو هغه ابتدایي هغه پټۍ ملهمې اوس کورونو ته تللي دي.
د نادر فرهاد په وینا دغه مرستې د یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا ډبلیو ای فی لخوا سوي دي. پرون هم پاکستاني الوتکو د درېمې ورځې په مخه پر شمالي وزیرستان سخت هوایي بمباري وکړه چې د پاکستاني ځواکونو په وینا شاوخوا پنځه ویشت یاغیان پکښې ووژل سول. د اوو پاکستاني طالبانو مړي په تورخم کې پاکستان ته وسپارل سول. دغه طالبان د یکشنبې په ورځ د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي وو. په لغمان کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سوو پاکستاني طالبانو مړي د سرې میاشتې په مرسته د دوشنبې په ورځ تورخم ته انتقال سول. افغان حکومت تل تور پورې کوي چې پاکستاني وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي او پاکستان د هغوی ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د عراق امنیتي ځواکونه د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د سني وسلوالو د مخنیوي هڅې کوي څو د بغداد په لور مخته نسي. پوزا پولیس وایي چې دوی له یاغیانو څخه بیرته د باکوبا ښار چې د بغداد شمال په شپېته کیلومتري کې پروت دی نیولی دی. یاغیانو دغه ښار د دوشمې په ورځ لاندې کړی وو. د سیمې د اوسیدونکو او چارواکو وینا په دې جګړه کې د زندان د بندیانو په ګډون په لسګونو کسان وژل سوي دي. بل لور ته یاغیانو د تلفار ښار تقریبا ټول نیولی دی. دغه ښار د بغداد شمال لویدیځ ته په 460 کیلومتري کې پروت دی. د عراق او شام د اسلامي دولت یاغیانو تر دې مخکې د عراق دوهم ستر ښار موصل نیولی وو او د بغداد په شمال کې د تکریت ښار هم د دوی له وسلوالو سره دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د عراق وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې شاوخوا هیوادونو ته شخړې خبرې نسی. بان کی مون پرون په جنیوا کې وویل دی وایي زه په عراق کې په صورت مخ په خرابېدونکو امنیتي وضعیت ډېر اندېښنه لرم چې په ورته وخت کې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو له لوري د ډلې زیدامونو راپورونه هم خپاره شوي دي. په عراق کې او د عراق له سرحداتو ورهاخوا د نورو پراخو شخړو خطر شته. د عراق د صدر اعظم نور المالکی دفتر پرون په یو بیان کې سعودي عربستان ملامت کړ چې د عراق او شام د اسلامي دولت د یاغیانو مادي او معنوي ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې پرون د ترانسپورت او انرژي پر موضوعاتو خبري وکړې. دواړو مشرانو همداراز د داسې لارو پر جوړېدو او د انرژي پر انتقال خبري وکړې چې پاکستان له مرکزی آسیا سره د افغانستان لارې وتړي. د خبرو پر مهال پنځه موافقتنامې هم لاسلیک شوې چې پکښې له نړیوال تروریزم سره پر ګډو هڅو ټینګار رسوي او د صنعت کلتوري چارو معرف او د سوداګري په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو غوښتنه سوې ده. له نواز شریف سره د تاجکستان په دورځنی سفر کې چې پرون پیل سو، د اوبو او انرژي وزیر او د مالیې وزیر هم ملګری دي. د ماليزیا په لویدیځ سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شپېتو کسانو د مړ کېدو وېره ده. راپورونه وایي چې په دې کښتۍ کې سل تنه سپاره وو. ماليزیایي مقامات ویلي کښتۍ تېره شپه د بانتین ښارګوټي ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. د ژوندیو پاتې سوو د ژغورلو لپاره د پلټونکو کښتۍ استول سوي دي. چارواکي وایي په سپرلوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي او ګمان کوي چې دوی هڅه کوله په غیر قانوني توګه ماليزیا ته داخل سي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تېره شپه کوربه هیواد برازیل او مکسیکو په خپلو کې لوبه وکړه. د لوبې تر پای هیڅ کوم ټیم ونه توانید چې ګول وهي او دا سیالي مساوي پای ته ورسېده. په یوې بلې لوبه کې بلجیم الجزایر ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماته ورکړه. د روسیې او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه هم یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده. د نن شپې د لوبو په لړ کې استرالیا له هالند سره سیالي کوي او چیلي د تیر نړیوال جام له اتل هسپانیا سره مسابقه کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور په اړه شوي شکایتونه به په دقیقه توګه وڅېړي او که څوک شکایت لري د دوه اویا ساعتونو لپاره د استناف وخت هم لري. په روانه خبرونه کې اوري چې فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د درغلیو سرغړونو نږدې 4000 پیښې ثبت کړې دي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې یو شمېر سناتوران وایي په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي نامناسب او له سپکاوي ډک الفاظ کاروي چې باید مخه ونیول شي.
دا شو بیا دا بیا دا خبرې ته کې مو کول چې په دې مثال چې دا باندې خلک لیکي دا خدا اخلاق څه ګوښه خبرې دي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې څارنه زیاته کړې ده. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شکایتونو څړل پیل شوې دي، په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو په انتخاباتو کې د زیاتو درغلیو تور پورې کړ او د رشمیرنې پر شفافیت یې تاکید وکړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې شکایتونه دقیق څېړو او که څوک شکایت لري د دوه اویا ساعتونو لپاره دی د استناف غوښتنه کولی شي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان په مشرانو جرګه کې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو شفافیت د سې شنبې د ورځې په غونډه کې یو شمېر سناتورانو تر سوال لاندې راوست. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون باید له دقت کار واخلي او شفافیت ته توجه وکړي. خو په ورته وخت کې د مشرانو جرګې مشر وویل چې هر کاندید که بریالی اعلان شو، بل کاندید باید د هغه بریالیتوب ومني. غونډې ته د سرپل و سناتور مولوي حبیب الرحمن وویل چې دوهم ځلي انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د ده په وینا په ځینو ولایتونو کې تر نفوس ډېرې رایې اچول شوې دي. بل سناتور هدایت الله راهي هم د مولوي حبیب الرحمن خبره تایید کړه چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې ډېرې زیاتې درغلې شوې دي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون له پرون راهیسې د شکایتونو څېړنه پیل کړې ده او 9 ورځې به نور دوام وکړي. د دغو انتخاباتو په اړه 2555 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې تر 990 ډېر شکایتونه د انتخاباتو د کمیسیون له کارکوونکو شوي دي. د دولتي چارواکو د مداخلې، د امنیتي ګواښونو، د بل په ځای د رایې اچولو، د انتخاباتي محلونو د ناوخته پرانستلو، د رنګ ستونزو او یو شمېر نور شکایتونه په دې کې شامل دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې وویل چې 1433 شکایتونه د عبدالله عبدالله پر خلاف او 1503 شکایتونه د اشرف غنی احمدزی پر خلاف دي. د افغانستان د انتخاباتو بهیر لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی او پرون د انتخاباتو د کمیسیون پر هغو کارکوونکو چې د هلمند په جنوب کې له نوزاد ولسوالۍ څخه د رایو صندوقونه مرکز ته انتقالول حمله وشوه او 2 تنه یې ووژل شول. تمده چې د جولای په 2 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي.
و امریدل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د شکایتونو څېړل پیل شوی دی او د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې شکایتونه په دقیقه توګه څېړي. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د درغلیو او سرغړونو نږدې 40 سره پیښې ثبت کړې دي. د دې بنسټ مسؤلانو د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته ویل چې د 9000 څارونکو په ذریعه د دوهم دور انتخاباتو درې ورکولو 80% محلونه څارلې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور تر ډیر رضایا شفاف او لپلان شو او سیستماتیکو درغلیو څخه پاک وو. د دې بنسټ رئیس نادر نادری د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې 6,650 درغلۍ ثبت کړي چې 3,914 پکې کړه دي. خاغلی نادری وویل د دې ارزیابیو نتایج به په نږدې ورځو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
متباخی ای پروس هم همچنان ادامه داره. بعد از تکمیل اینا
دادی پروسه پات برخه لاروانه ده. دادی لبشپریدو ورستا با پیواونه که بشپر معلومات دوارو کمیسونونو تا وراندی شی. خوکومه پلان شوی در غلی چه شوی تروسه پاره دقیق راپور نلرو.
د خاغلی نادری په باور د دولتي چارواکو مداخله، امنیتی ګواښونه، د بل کس پر ځای رای ورکول، په ځینو ځایونو کې د محلونو ناوخته فعالېدل، د رای پاڼو کمیدل، د رنګ پیکه کول او داسې نور هغه موارد دي چې په دویم دور انتخاباتو کې لیدل شوي دي. د موبایل دغه سرغړونې د 2,000 څارونکو د هیواد په 24 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د دې بنسټ چارواکي وایي چې د انتخاباتو پروسه د دوی د څارونکو لخوا 80% څارل شوې ده. په عین حال کې د فیفا چارواکي له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د شکایتونو څېړلو او د نتایجو اعلان ته د زیات پام وکړي. د دې بنسټ ویاند فهیم نعیمی وویل د انتخاباتو کمیسیونونه مکلف دي چې د اسنادو د ارزیابۍ پر مهال ټولو څارونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
در پروسه رسیدگی به شکایات شفافیت لازم وجود داشته باشه.
شکایتونو ته در رسیدو په پروسه کې باید لازم شفافیت ووسی. د کاندیدانو څارون کې باید په خطوګه په مرکز او ولایتونو کې د دې پروسه څارنه وکړي او کمیسیونونه باید څارونکو ته د څار خې زمينې برابرې کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د دوهم دور په اړه 2,550 شکایتونه ورسېدلی دي. دا کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو څېړل د انتخاباتي شکایتونو په ټولو سیمه ییزو دفترونو کې پیل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو وروستي نتایج د سرطان په 1 دېرشمه نیټه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې څارنه زیاته کړې ده او امریکایي او افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیاری لري چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د هوایي بمبارۍ له امله په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. د جنرال ډان فورډ د څرګندونو تفصیل له نوري اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي چې امریکا له هغه مهال راهیسې چې پاکستان د سخدریزو وسلوالو پر قوي سنګر هوایي حملې پیل کړي، د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې څارنه زیاته کړې ده. جنرال جوزف ډنفورد له اسوشیټد پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې پوځي عملیات نه دي هماهنګ کړي، خو چارواکو د افغانستان له حکومت سره د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات کړي دي. هغه وویل افغان او امریکایي ځواکونه په سیمه کې دې ته تیار دي چې د هغو سخدریزو وسلوالو په ګډون چې د نازای پلټه افغانستان ته راوړي دغه حمله اغیز ته جواب وایي. خو جنرال ډانفورد وویل تر اوسه چارواکو نه دي لیدلي چې سخت دریځ دې پر پوله راواوري، بلکې لیدل شوی چې د پاکستان د پوز د هوایي بمباري له امله لسیمې یوازې کورنۍ د افغانستان لوري ته کړل شوی دي. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې هغه وسلوال طالبان وځپي چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر ناتو او افغان ځواکونو حمله کوي. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان دغه راز ویل افغان امنیتي ځواکونه د دې ولتیا لري چې په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. جنرال دانفورد د عراق وروستي وضعیت ته په اشاره وویل دی پر افغان امنیتي ځواکونو ډاډه دی او فکر نه کوي چې کله افغانستان امریکایي محارب ځواکونه وځي هغه څه چې په عراق کې پوز نسکور شو په افغانستان کې دغه کار وشي. جنرال دانفورد وویل متحده ایالات ډېر د دې تمه کوي چې د افغانستان له حکومت سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي، هغه تړون چې تر یو بل کال پورې په افغانستان کې تر 4000 پورې د ناتو او امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. دغه ځواکونه به په دې هېواد کې د تروریزم ضد او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو ماموریتونه سرته رسوي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې له عراق ووتل چې بغداد د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې د عراق وروستي وضعیت ته په اشاره وویل هغه سیاسي اختلافات چې په نتیجه کې په عراق کې دغه وضعیت رامنځته شوی په افغانستان کې نشته. دانفورد وویل موږ دا مسله چې دوه اړخیز امنیتي تړون به ولرو هڅوي او هم د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د ټیمونو ترکیب چې څو قومي دی هم تشویقوي. په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې د هېواد یو شمېر مهم ورونه نیولی او د بغداد پر لوري پرمختګ کوي. له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته عراقي ځواکونه ونتوانېدل چې دغه ډلې مخه ونیسي او دې مسلې یو شمېر امریکایي مشرانو ته دا پلمه پلاس ورکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان تر پوښتنې لاندې راولي. دوی وایي ممکن افغانستان هم څه ناڅه د ګډوډیو لور ته لاړ شي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا څرګند کړ چې په افغانستان کې به دغسې یو وضعیت رامنځته نه شي، ځکه افغان پوځي مشران که څه هم د ولسمشر کرزي له پرېکړو چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او یو شمېر نور ګډ عملیات محدود کړي ناخوښ دي، خو بیا هم دغه اوامر پر ځای کوي. د عراق امنیتي وضعیت خرابېدو ته په اشاره امریکایي جمهوریت غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین ویلي چې ولسمشر باراک اوباما هغه تیروتنه چې په عراق کې کړې په افغانستان کې هم تکراروي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې دغسې یو وضعیت د مخنیوي لپاره څه باید وشي، جنرال دانفورد ویل امریکا او ناتو د امنیتي تړون لاسلیک ته اړتیا لري چې وکولی شي د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي، او هم راتلونکی ولسمشر دې ته اړتیا لري چې یو پراخ بنسټه حکومت چې د هېواد د ټولو قومونو استازیتوب وکړي جوړ کړي. جنرال دانفورد دغه راز د عراق په نسبت د افغانستان د وضعیت یو بل مثبت ټکی د طالب مشرانو په اړیکو کې اختلافات یاد کړل او ویل چې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د طالب مشرانو او د هغوی د لومړۍ کرښې د قمندانانو په منځ کې اختلافات پیدا شوي او د ده په باور یو علت چې د وسله والو طالبانو جنګي مورال کمزوری شوی دا دی چې فعالیتونه یې کامیاب نه دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په روسیو تحولاتو او انتخاباتو په اړه مطالب پاره کړي دي. چانه قال کوزیه مطبوعات ته کتنه لري.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه په روسي غنه کې په انتخاباتو کې د زیات شمېر خلکو ګډون او د درغلیو اداوې ترسلیک لاندې مضمون خپور کړی او په برخه کې لیکي په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د هم دور انتخاباتو کې د لومړي دور انتخاباتو په څیر کړنې ترسره شوې. په انتخاباتو کې د زیات شمېر خلکو د ګډون او خ امنیتي چاپیریال راپورونه ورکول شول، خو د درغلیو په اړه هم راپورونه خپاره شوې دي. خبرونه لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې د جوزا د 43 انتخاباتو کې شاوخوا 2 میلیونو کسانو رای ورکړي چې په سلو کې 80% ښځې دي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه لیکي کچېرې د ښاغلي نورستانی دا ارزونه دقیقه وي نو د انتخاباتو په دوهم دور کې د لومړي دور په څیر د خلکو ګډون په سلو کې 80% دی. خبرونه د ښاغلي نورستانی له خولې لیکلي دا چې د جمهوریت ریاست انتخابات د افغانانو لخوا تنظیم او ترسره شول، د دې عملی اعتبار د هیواد په دننه او بهر کې ډیر زیات کړ. خبرونه زیاتوي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړي دور په څیر په دوهم دور کې هم انتخاباتي پاڼې کمې شوې او په دې اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد رئیس فهیم نعیمی خبره راخسته چې وایي د جمهوریت ریاست د لومړي دور نیمګړتیاوي په دوهم دور کې هم تکرار شوې. دغه راز د رای ورکونې ځینې مرکزونه په ټاکلي وخت خلاص نه شول، څارونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې دغو مرکزونو ته ننوځي او د خبرونې په باور په دې توګه درغلیو ته لار خلاصه شوه. نیویارک ټایمز رسپانه هم په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي له انتخاباتو څخه 8 ساعته وروسته د یو سیاسي بحران علامې وروسته له هغې راڅرګنده شوې چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخه درغلۍ شوې او تنظیم شوې ماتې به ونه مني. د د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو جګپوړي مسول چې نوم یې نه دی ذکر شوی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي عبدالله عبدالله په دې باور ده چې په خپله جمهور رئیس کرزی او د هغه یو شمېر نږدې سلاحکارانو دا درغلۍ تنظیم کړي دي. ورځپاڼه لیکي د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله په دې باور ده چې درغلۍ ځکه تنظیم شوې چې یا خو د سیال اشرف غنی احمدزی واک ته ورسیږي او یا هم یو سیاسي بحران رامنځته شي چې تر سیوري لاندې جمهور رئیس کرزی د خپل جمهوري ریاست موده اوږده کړي. د جمهور ریاست دفتر د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې دا ادعاوې خندنې بللي او رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمهور ریاست بل کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې وروستۍ نتیجې مني، خو د انتخاباتي کمپاین ملاتړو یې ویلي چې رقیبانو یې درغلۍ کړي او له تاوتریخوالي کار اخیسته دی. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډله ادعا کوي چې په خپله عبدالله عبدالله د انتخاباتو قوانین تر پښو لاندې کړي او د شخړو اور ته لمن وهي. ورځپاڼې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین د یو مسول فیض الله زکی خبره راخیسته چې وایي د عبدالله عبدالله د خبرو مقصد دا دی که چیرې دوی بریالي نشي هیواد به د بحران پر لور ولاړ شي. د زکی په باور دا ډول خبرې په بشپړ ډول د اساسي قانون د انتخاباتو د قوانینو او د ډیموکراسۍ د اصولو پر خلاف دي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو او یو شمېر سنوترانو وایي چې په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي نامناسب او له سپکاوي ډک الفاظ کاروي چې باید مخه ونیول شي. د سناتورانو د سې شنبې ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې په هیواد کې که د فیسبوک کارول داسې دوام وکړي نو د افغانستان د دود او فرهنګ ته لوی ګواښ پېښولی شي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې فیسبوک یو ډېره پراخه شبکه ده چې کنټرول یې د دوی له وسه بهر دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
یو شمیر سناتوران لاړونده حکومتي ادارو نه غواړي چې په افغانستان کې د فیسبوک ټولنیزه شبکه کنټرول او تر جدي څار لاندې ونیسي. د سناتورانو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په همدې اړه بحث وکړ او وی ویل په هیواد کې فیسبوک ډیر عام شوی خو اندېښنه دا ده چې خلک پکې داسې کلمات او عکسونه خپروي چې د خلکو ترمنځ د تفرقې سبب ګرځي. هغوی وویل د دې شبکې د کنټرول او څارنې لپاره باید زر تر زره اقدام وشي. سناتور امان الله عظیمي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دغه فیسبوکونه دا کار د وزیر صاحب د مخابرات پسوان کې دي یا د بل چا پسوان کې یا د مطبوعاتو د لارې دا ځخ پروخو دا شو بیا دغه بیا دغه خبرې پکې فیسبوکونه چې په دې مشرانو چې دا بعضې خلک لیکي د دا خو د اخلاق څه ګوښه خبرې دي.
ښاغلی عظیمي وویل په دې ټولنیزه شبکه کې د مختلفو لانجمنو موضوعاتو تر څنګ د هیواد پیژندل شوو اشخاصو ته هم سپکاوی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم په افغانستان کې د فیسبوک په ناوړه کارولو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د جعلي ادرسونو په کارولو د فیسبوک له لارې د هیواد د قومونو ترمنځ د تفرقې اچولو هڅې کوي. فیسبوک او ټویټر دوه نړیوالې ټولنیزې شبکې دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خورا ډیر مینوال پیدا کړي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې شبکو د کارولو فرهنګ باید اصلاح کړی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې فیسبوک په نړیواله سطح خورا لویه شبکه ده چې کنټرول یې د دوی له توانه بهر دی. د دې وزارت مشاور جلال نورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې له فیسبوک څخه سالمه استفاده وکړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې خویندې او وروڼه خپل افغاني خویونه وساتي، خپل وجداني، اخلاقي او اسلامي خصلتونه په ښه ډول درک کړي او په فیسبوک کې داسې شیان ونه لیکي چې له واقعیت څخه لرې وي.
افغانستان ته د انټرنیټي سهولت پر اتک سره په دغه هیواد کې د انټرنیټ او په تیره بیا له فیسبوک سره د خلکو مینه خورا ډیره شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په خبره په دې هیواد کې تر 1.5 میلیون ډیر وګړي انټرنیټ ته لاسرسی لري. د فیسبوک ټولنیزې شبکې له لارې په ځینو عربي هیوادونو کې خلکو د دولت پر ضد پاڅونونه تنظیم کړل چې له هغې وروسته په ډېرو هیوادونو کې د هغې کارول بند شول. خو په افغانستان کې کارپوهان په دې باور دي چې له انټرنیټ او فیسبوک څخه کم خلک ښه او لازمه ګټه پورته کوي او ډېر شمېر خلک په تېره ځوانان د وخت د ضایع کېدو، یو بل ته د سپکاوی او د ناوړه عکسونو د خپرولو لپاره کار اخلي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستانی ځواکونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو حملې کړې دي او په تازه حملو کې له 10 زیات وسلوال وژلي. له پېښوره پی د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د ډیورن کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو هر اړخیز عملیات دوام لري چې تر دې دمه پکې دوی د ګڼو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر د چهارشنبه په شپه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د هیواد د پوځ د ویان جنرال اسم باجوا په حواله ویلي چې وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په درېمه ورځ د دې هیواد جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میرامشا، میرعلي، خیسو، خوشحالي او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې 15 کورنۍ او بهرني سوال وجل شوی او ګن شمیر نو ټپیان شوی دی. دوی وایي چې په وجل شو کې ډېرې ازبک جنگیالي دي چې له ډېرې مودې راهیسې په دې سیمه کې میشتو. د پاکستان پوځي مقامات زیاتوي د پاکستاني هوایي ځواکونو په بریدونه کې په میرعلي او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو شپک مرکزونه او د بم جوړولو فابریکې هم له منځه وړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک بریدونه دوام لري خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر دې دمه دقیق معلومات نه لري. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو د بنو میرام شاه پر لویه لار له څلورو ورځو راهیسې ګرس بندیز لګولی چې له امله یې د وزیرستان ځایي اوسیدونکو له سیمې څخه په وتلو کې له ستونزو سره مخ دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې تر دې دمه لا د شمالي وزیرستان په خاري او ګڼ میشتو سیمو کې عملیات نه دي پیل کړي خو په میرعلي او میرام شاه کې د وسلوالو ډېری مرکزونه کلا بند کړي او په دې سیمه کې عملیات له پلان سره سم مخ پر وړاندې روان دي. د پاکستان حکومت د یکشنبه پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه پر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې په دې سیمه کې دا پوځي عملیات دروستی تر هغه تر وژنې پورې دوام ومومي. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د القاعده او حقاني شبکې غړي او یو شمېر ازبک، چیچن او عرب جنگیالي میشت دي چې له دې ځایه په پاکستان او همدارنګه په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې دا پراخ پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې په شمالي وزیرستان کې میشت د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې پر یو نړیوال هوایي ډګر د خونړي وسلوال برید مسؤلیت ومانه.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې اوریدلای شي. په عراق کې د وسلوالو روسي ډراماتیک پرمختګ په واشنگټن کې د چارواکو ترمنځ بحثونه پراولې دي. اوسنی او پخوانی امریکایي مقامات پر یو بل د عراق د اوسنی وضعیت مسؤلیت اچوي. مخکخ جمهوری غوښتون کې سناتوران وایي د سوریې په اړه د ولسمشر باراک اوباما له خوا د پریکنده دریز نشټوالی د دې سبب شوی چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوال پرمختګ وکړي. دغه سناتوران وایي که ولسمشر اوباما په 2011 کال کې له عراق څخه ټول امریکایي سرتیري نه وویستلی نو اوس به د عراق وضعیت داسې نه و. خو ډیموکراټان بیا د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج بوش حکومت تورنوي چې د عراق اوسنی ګډوډي په 2001 کال کې د بوش لخوا پر دغه هیواد د متحده ایالاتو د یرغل نتیجه ده. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم ولسمشر اوباما بې میله او له واقعاتو لري شخص وګڼه.
The stubborn-headed president we have who thinks he knows better than everybody else.
مونږ سرزورای ولسمشر لرو چې فکر کوي له هر چا ښه پوهیږي. هغه سرتیری وویستل او دا هیواد یې آسی پذیره کړ. هغه باید خپلې پالیسی ژر بدل کړي. کچرته دا کار وکړي بیا مونږ دا ساتلی شو.
خو د ولسمشر اوباما اداره ویله عراق څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو اصلي سبب د عراق د حکومت لخوا امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت نه ورکولو. د ډیموکرات ګون سناتور کارلن یون د بارک اوباما له دریس څخه دفاع کوي او وایي څو کال وړاندې د عراق حکومت دا فرصت درلو چې له متحده ایالاتو سره موافقه وکړي څو یو شمیر امریکایي سرتیري هلته پاتې شي خو بغداد دا ونه منله. دغه راز د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګون مخکښه غړي نانسی پلوسی د سپینې ماڼۍ پر پخواني واکمن جورج بوش انتقاد وکړ او ویل چې د درواغو په ژمنو سره پر عراق جګړه پیل کړه.
زما په فکر دا د هغې ناکامې پالیسۍ نتیجه ده چې 11 کال وړاندې یې موږ دغې لارې ته برابر کړي یو.
د جمهور رئیس اوباما اداره بیا دا ردوي چې د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ د قاطع دریځ نشتوالی د عراق د اوسني وضعیت سبب شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي د سوریې پر ضد د امریکا د هوایي برید ګواښ ولسمشر اسد مجبور کړ چې د خپلو کیمیاوي وسلو ذخیرې نړیوالې ټولنې ته وسپاري. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه تاسو زمونږ غږله آزادی راډیو اورئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لو بل میدان د آزادی راډیو ونیز ورزشی پروګرام او آزادی او اوریدونکو خبريږي خو اوس اترنی مې بجې کې دونکو دی له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د توغندوی برید یو ماشوم واشه او د درې ماشومان په ګډون شپږ تنه ټپيان کړل د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره غواړي چې خوست ولایت یو هیئت واستوي او د هغو کډوالو ستونزې معلومې کړي چې په ورستوي کې له شمالي وزیرستان راغلي دي د وو پاکستانی طالبانو مړي په تورخم کې پاکستان ته وسپارل سول د عراق امنیتي ځواکونه د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو د مخنیوي هڅې کوي چې د بغداد په لور مخته نسی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې پروند د ترانسپورت او انرژي پر موضوعاتو خبري وکړه د ماليزیا په لویدیځ سواحلو کې د یو کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شپېتو کسانو د مړ کېدو ویره ده او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې تیر شپه کوربه هیواد برازیل او مکسیکو په خپلو کې لوبه وکړه
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو لنی کمرغه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي لدې سره به د کرکټ د لوبې همداراس پرمختګونو او راتلونکو سیالیو په اړه خبري وکړو خو تر څو مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د اندام د غړو د ښکلا ملي ټیم سیالۍ د سیشمې پرس په کابل کې پیل شوې د اندام د غړو د ښکلا فدراسیون مطبوعاتي مسؤل عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته ویل په دې سیالۍ کې د بیلابیل ولایتونو څخه باندې 500 لوبغاړو برخه اخیستې چې تمه ده د ملي ټیم د لارې موندو په سر یو بل سره لوبي وکړي په دې سیالۍ کې ویشت غوره سری د ملي ټیم لپاره انتخابيږي د سیالۍ په رواني اونۍ تر پایه دوام وکړي د تکواندو بایسکل چلونې ملي لوبغاړي د اولمپیک لخوا وستایل شول د اولمپیک کمیټې ویان رامین سالک ازادي راډیو ته ویل روحلان اکپاو محمود حیدری د تکواندو په برخه کې او زینو نجونو هم د بایسکل چلونې په برخه کې له بهرنیو سیالیو مډالونه ګټلي وو چې د دوشنبه پر ورځ د اولمپیک لخوا ترې توتر کړل شو له مسعودي اروزو هم ستاینه وشو چې د آسیا په سطحې د بیډمنټون د فدراسیون تر ټولو ځوان رئیس لقب خپل کړ اندی مولز کابل تر ازي څو د ملي ټیم ته په هونکو ته روزنه ورکړي د کرکټ بورډ چرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته ویل اندی مولز د نیوزیلند د ملي ټیم شرب روزون کې پاتې شوې د افغانستان ملي ټیم سره به د بیټینګ کوچ په توګه کار وکړي خغلی مراد ویل مولز به د افغان لوبغاړو پروزنه او نړیوال جام ته د هغوی د لاچم ډول په خاطر ډیر مرسته وکړي او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې هم هالند په بی ګروپ کې تر ټولو نورو ګروپونو مخکې دي د فیفا یو پانل مخې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې چې د جون له 12 پیل شوې هالند په بی ګروپ کې په 5 ګولونو او 3 امتیازونو مخکې دي په ای ګروپ کې هم کوربا برازیل په 3 امتیازونو او 3 وهلي ګولونو مخکخ دي په سی ګروپ کې کولمبیا مخکې ده په دی ګروپ کې کاستاریکا له ټولو مخکې ده په ای ګروپ کې فرانس او په اف کې هم ارجنټین مخکې ده په دې ګروپونو سربېره د جی او ایچ ګروپونو هم شته چې لای لوبي نه دي کړي تمه ده هر ټیم 3 لوبي وکړي د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د برازیل په قربتوب د 2 ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې د آسیا له لوی وچ څخه هم جاپان او ایران پکې برخه اخیستې مهم سپورتی خبرونو مو واوریدل. راپور شو د پروگرام د ملمنو پلور خغلې مراد او خغلې نائب ستریم شپ خیر راغله.
کور دې ودان مننه.
مراد سپ اول به تاسو تر شو د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کورنی کرکټ د پرمختګ په خاطر باندې ایلیټ کپ سیالي پیل شوې دي. په دغه سیالي کې څومره ټیمونه بل اخر کوم پړاو ترسیدلی فعلاً؟
لکه څنګه تاسو معلومه ده د افغانستان د کرکټ بورډ اوس څو د خصوصا د یو یونیم کال په دیخوا د ولایتي لوبو د کیفیت خوال لپاره مختلف ټورنمنټونه په لاره چولې دي. یو هم د دې کال البته دویم ټورنمنټ تست دی لټ جامع د غوره سیالیو ولایتي سیالیو په نامه یادیږي. په مجبو کې دولس ولایتونو پکې برخه اخیستې وه او د غوله جملې څخه څلورې نیمه پایلو په تلاره پیدا کړې ده. سي پکتیا، کابل، ننګرهار او لغمان دي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د دې نیمه پایلو به او بل اخر پایلو به لوبي ترسره کړي.
څو مده د مخه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبغاړو لپاره تمرینی کیمپ ولګول شو. دا کیمپ اوس هم روان دی او هدف یې څه دي؟
ستانګزی صاحب، یو ډیر مهم کیمپ لکه څنګه ستاسو ته موږ په بل پروګرام کې هم البته په دې باندې خبري وکړي. سي افغانستان کرکټ بورډ د 2015 جام نړیوال جام ته د امادګۍ لپاره یو جامع پلان برابر کړی او د پلان یو برخه هم دا وسی په کابل کې یو د شوزنی کیمپ ولګيږي. او نوموړي کې اساسي هدف خو دا رسې 2015 نړیوال جام ته په استرالیا او په نیوزیلند کې ترسره کیږي د امادګۍ ونیسو او د دې ترڅنګ د ملي لوبډل لپاره شل غوره لوبغاړي او د الف لوبډل لپاره 15 بهترین لوبغاړي وټاکو. دا نوموړي ټول لوبغاړي به د افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد ولري او په دې د شوزنی وخت کې به د منګ یو څو روزونکو هم په دې کې لزان سره لور خارجي او داخلي روزونکو د لوبغاړو په ظرفیت ترڅنګ د دې هغه فعلی ظرفیت حالت به هم ګوري دغه په اساس په دې مختلف لوبډلو ته پیشنهاد کوي.
ګلبدین نائب، د افغانستان د کرکټ ډیر مینوال ستاسو، خاصتا ستاسو د کرکټ ډیر مینوال او داسې کسان چې ستاسو د لوبي ډیر تګی دي، هغوی لمونږ نه پښتنه کړې ده چې ګلبدین نائب په دې ورستیو کې د کرکټ په ملي ټیم کې ډیر کم ولیدل شو. په کوم لوبو نور په کوم لوبو باندې اخته وي او څه څه لاسته راوړنی لري؟
2013 کې دا ټورنمنټ شروع شوی سوپر سار ٹی 20 یو دالی غټ لیگ په دوبی کې اوس کړی ده. نو اتیر کال زه کیپټن وم، هغه بیا خوشبختانه ما وګاټه او دا ځل موږ سره شازیب حسن د پاکستان تکړه لوبغاړی ورلد کپ کې لوبیدل یو یغو کپتان ورسره مرتل کپتان زو مرسره. نو دا یو ډیر غټ ټورنمنټ دا کال او د دې کې د لوبغاړي ول د پاکستان لکه عمران نذیر، کامران اکمل، محمد خلیل، سویل خان، محمد سمی، ادروف، د پاکستان یو ډیر غټ پلیران دا برشتون کې لار او خوشبختانه هغه ټورنمنټ بیا هم موږ وګاټو، بیا موږ چمپیون پاتې شو.
بیرته چې کله کرکټ بورډ ته راغلی تمرینی کمپ هم پیل ک، په دغه تمرینی کمپ کې په کومو برخو باندې کار وکړو او څومره راضی یاست دغه تمرینی کمپ له روزونکو څخه؟
دا تمرینی کمپ سه کوم سه دوه څلوېښت کسانو پلاور اچول شوی ده. څنګه تاسو مخکې ډاکټر صاحب هم ویلي سي دي کې موږ شل غوره کسان چې هغه ملي ټیم دی ورلد کپ کپ جهاني لپاره موږ کو او بیا رانه تر څنګه یو 15 کسان چې کوم دی الف لوړ لپاره دی کې دا سیدا چې کوم سي کې دا نیو لوبغاړي کوم مخ کې راغلي دي کیمپ ته لا را پیدا کړی دا مثبت هغه دا چې باید دا لوبغاړي دي سینیئر کوم چې نېشنل ټیم لوبغاړي دي نه به یو څه د کړو کړی چې دوی څنګه کوي خپل تمرینات تر سره کیاو او څه په کار دي ورته نېشنل ټیم کې اوسمه خواري په کار ده. او په دغه حساب سره او بل دا چې په دې کې مونږ زیات کار مونږ په فزیکل فټنس باندې روان ده چې کوم هغه ډیر ضرورت ده مونږ لپاره چې هغه په لکه غټ لیول کرکټ کې چې ته مکمل فټ نه او مکمل مدګری نه ورته نیول نو ډیر مشکل ده. نو دغه باندې زیات هغه ده او بل په دې باندې داسې فیلډینګ په هغه باندې ډیر زیات کار روان ده په فیلډینګ په دې برخه باندې او نور هم لګیا دي سره چې کومې وړې وړې ستونزې دي ورسره په څنګ کې که هغه په بولینګ کې دي او که بیټنګ کې دي. هغه څنګه اوس انډی مول راغی او هغه به ان شاء الله سبا یا بل ورځ به نیشنل ټیم جوائن کړي. هغه سره به دام یو ډیر ښه مثبت هغه ده مونږ لپاره د ملي لوبغاړو خاص کر د لاندې لوبغاړو لپاره.
نائب صاحب، ښه یو ټکی ته اشاره وکړل دا چې ورلد کپ نیوزیلینډ آسټرالیا کې دی، ویل کېږي دغه پیچونه لږ زره تیز دي او د لوبغاړو لپاره لږ څه جنجال جوړوي. نو څه فکر کوي چې دوی به فټ شي تر هغه وخته پورې که څنګه؟
ان شاء الله. استانګزی صاحب، یو بل شی پیټر انډرسن هم موږ ځان سره لرو. پیټر انډرسن بیا د آسټرالیا هیواد ته، نو د دې تجربه او د انډی مول تجربه به سره ګډه کړو ان شاء الله. خو پیټر انډرسن د دې تر څنګ د آسټرالیا په شرایطو موږ خبر کړي لکه څنګه ستا وشتنځی یا د پیچونو ته اشاره وکړه، دې بل اتیا باندې به ان شاء الله لوبغاړو سره کار کوي. یعنی زه یو څو بیلګې در کوم. فرض مثلا دوی ته یو دی د ګولف توپونه راوړي ډېر واړه دي او سیمنٹ باندې درې یو تیز تیز ورځ بچی تر سو دوی د بیټ سپیډ ډیر سره زیات سي چون په استرالیا کې یعنی هغه ډیر واړه واړه تخنیکونه لزان سره راوستي دي سپیغو باندې له دوی سره الحمدلله کار کوي یو او د دې تر څنګ د پیټر نسن اساسي وظیفه بیا په ځوان لوبغاړو باندې کار کول دي هغه به ان سي چون جوړ سو الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ د اوس کار نهایي شوی دا څورز کې په باندې کار پیل کی د هدف پدایي سي ځوان لوبغاړي د زون په سطح لوبغاړي د الف لوبډلې په سطح لوبغاړي دي ته اماده کړی ذهنن او تخنیکن سي هغه د ملي ټیم صفونو ته برابر شي
ډاکټر صاحب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ورلد کپ لسیالیو مخ کې نورې مسابقې هم ولري کسانګه
منګ ان شاء الله د بشپړ غړتوب لرونکو هیواد زیمبابوي سره لوبي ننی ویشار ننی فیصد تقریبا کنفرم سوی دی موضوع خلاص ده تفاهم نامه فقط یعنی ایمیلی یا دی ایمیل یا برخنالیک لا طریقه من سره په تفاهم رسیدلی فقط هغه امضا فزیکی امضا باید وشي نو تل څلور ورځنی لوبي دی دبل لومړی ځل دی افغانستان په تاریخ کې سیده منګ یو بشپړ غړتوب لرونکو هیواد سره یو سیریز ګدو موږ په خو یو لوب سی وکړه راکوله ما خاصه په دوی له بل هیواد سره سیریز وو موږ په کې یو خاصه وزاري به مرته کړو لوب په کې برابر کړه دا لومړی ځل د یو څلور ځنی لوبي بکیږي او دا د افغانستان لپاره دی دا د دوی سکه موږ سي داوی کوو په مجبور کې ان شاء الله موږ دغه سي هیوادونو لکه بنگلاديش او زیمبابوي وو د دې وادو د اثبات لپاره ډیره بهترینه موقع ده اگر چې موږ یو وار دغه ثابت کړه لکه ګلبدین په سکواډ کې اوسې موږ په ایشیا کپ کې هغه ته ماتې ورکړه بنگلاديش ته ان شاء الله که زیمبابوي ته هم ماتې ورکړه نو دا به ان شاء الله د موږ هغه وادر لاره پخته کړی او نړیوال ته یو ډیر ښه پیغام ورورسوي نو کېدای شي بیا دغه سیریزونه پاینده کې هم موږ ادامه ورکړو زیمبابوي ته زو د جولای په میاشت کې لوبي دي ګرچی روزه مبارک ده نو په دې هله سي موږ ټول مینوال د افغانستان د کرکټ ټیم د خپل دواو کې یاد وساتي د خپل تخنیک ترڅنګ دواوي مشرین نو ان شاء الله دوی ته ماتې ورکړي
نو صاحب یو سبل راته وایي چې مینوال پتامای چې په کرکټ کې د کوم لوبغاړی ډیر زیات خوښي په بالرانو کې بیټسمنانو کې په درن افغانستان او بهر کې
زخپل زماغ همیشه ز فالو کومه جاکلس فالو کومه یا افریقي کوم چې لوبغاړی اوس خوشبختانه
ریټایر سره
انټرنیشنل کرکټ نه خو ورسره څنګه کوم تجارتي لوبي دا کوي ورسره او بیا مر سره څنګه بیټسمنانو کې مش مملکه خوښي افریقي هم
او په درن افغانستان کې د کوم
افغانستان کې ټول خوښي چې سوګ افغانستان لپاره ښه کارګردګي کوي او افغانستان په برخه بریا او سره کې نو دا ټول لاره ټول دي چې هر یو کار کچینیرو کار کوي
چې نو وخت به بو تاکي دا وایي
نه ټول موږ خو ماشاالله افغان ټول خدي او یوم د سنست چې یا چانه پاسې چانه لاندې ټول ماته ماته په یو لیول دي
داله د افغانستان د کرکټ بورډ جریوی ریس ډاکټر نور محمد مراد او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب ډیر مننه کوم چې موږ بلنه مو منله کور ودان ژوندۍ اوسه
خیر سیمه باندې تشکر تاسو نه مننه
د لوبله میدانه سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکه وبخن کې خلاص پاتې
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام دی او په سلامونه مو هرکلای کوم په نننی پروگرام کې لومړی اوریچي اوریدونکو وای په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري ځین اوریدونکو وای د پاکستان له خاورې ورسته یو راکټي او د الوتکو بریدونو په غوسه کړی دي دوی د دوه بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي پر نورو مسایلو هم ټلیفوني پیغامونه رسیدلي چې په همدې پروگرام کې اوریدلستي د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي د نن ورځې پروگرام په لوچې ټول ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته زنګړې سوې ده په پیل کې اوریدونکو شکایت لري چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري
زه رحمت الله تن حاده او رسانه لږه چاتینول غواړم چې خبرې کوم د مخابراتي شرکت سره د اسلام څخه دا غواړم چې افغان نیوزي شرکت کې دې ورمر باندې ډیر دا ترپونه ډیر لور کوي نو موږ ډیر سره په ازادي د چاتینه په ولسوالۍ کې د افغان نیوزي مخادس ته بل خدانه ده هغه دې نور خو هم دمر لور کړل چې موږ څه کې د چاتوانه لري نو موږ غواړم چې مشران څخه دا غواړم چې دا نرخونه تدبیر راښکته چې په خوانی الو درېږي
سمی الله حلیمی تن در لپکیا تمکنه ولسوالی څخه خبرې کوم. په تمکنه ولسوالی کې د رسم مخابراتي دستګاه نشته، خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو د سلام دستګاه هم نشته، خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
زه د حقیقت حنفي تاسو سره د کونړ ولایت نارنج ولسوالۍ څخه تاسو ته معلومات کوم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت څخه دا غوښتنه ده، یا بازار کې چې کوم سیم کارتونه خرڅېږي، دغه خلاص سیم کارتونه دې بند کړي او په تذکره باندې سیم کارتونه فعال کړي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت کاجي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ملي دفاع وزیر سر جنرال بسم الله خان محمدی تا او د ملي اردو ستر درستیز یا لوی درستیز شیر محمد کریمی تا دغه دوه نفرو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې کوم پاکستانی پوځیان د افغانستان پاکه خاوره د دوی په مردار مرمیو ونی او ځنګلونه یې وسول، خلک یې مړه کړل، موږ یې په دشن برابر کړی دی. دغه دوه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې هغه وروستي پخواني اوراګان کې ویلوړ دي، دینچل کې ویلوړ دي، دینیت کې ویلوړ دي، اوله پنجاب خبره چې څه کېږي موږ وطناسم ړنګ دی.
د کونړ ولایت د زنګام ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه حمیدالله یم. موږ ډېر غریبانان او مزید بېکاره خلک یو، هېڅ چاره م نشته. د پاکستان حکومت چې دی د سلطان او د دانګام په دره باندې ګولۍ راولي او زموږ هېڅوک غم نه کوي. موږ غریبانان، موږ ډېر بېچاره یو، موږ نه ډېر مرکلو داره یې نن وجره یې، موږ نه نور څه وکړو. دا تاسو ستاسو دا دی. ما د طالبانو په دغه قیامت راوړلو کمنې کوي، موږ خو نور هېڅ نه کوو.
افغانستان رئیس جمهور ته خپل سلامونه وایم په ډېر درناوالي سره. چې د افغانستان مفتیران افغانان په دغه شرایط کې نه چې موږ پیلا د پاکستان سره مخامخ جنگ وکړو، دا به د افغانستان په تاریخ کې هم ستا دپاره لویه بدنامي وي، هم به زموږ د ټولو افغانان دپاره لویه بدنامي وي که موږ د پاکستان سره د مقابل جنگ په مخامخ کې ودرېږو. دغه د جنگ مسله، دغه د ډیورنډ د کرښې مسله، دغه د کونړ د جنگ مسله، دغه د تیارو بمبار، دا باید د سازمان ملل متحد خواهد حل شي، نه د جنگ د لارې. موږ څه شی لرو؟ موږ هیڅ شی په پاکستان کې نه لرو.
رئیس جمهور ښاغلي ترجمه دا غوښتنه کوو چې د کونړ په حقله د پاکستان ته 10,000 ورکړي چې په تاریخ کې به ژوندی وي، او بیا د افغانستان په خاوره باندې پاکستان او پنجاپک حمله ونه کړي.
عبدالولی د کونړ ولایت ترکانو د ولسوالۍ نه سبتم مسکین اولنې او اخرنۍ دا پیغام دی چې په دې کې زموږ د جمهور رئیس نه دا خواست دی او دا د ټولو امنیتي ځواکونو نه کوو ملي اردو د خوندي پولیس کو سرحدین دي چې په افغانستان کې هر امنیتي ځواک دی او چې موږ افغانستان دفاع موږ خپل کړو. نن زمون څلورم ورځ چې د کونړ ولایت د دانګام او د شیګل د سرکانو د دې ولسوالۍ مې ټول د پاکستان د خوانه د اوایي او اوانونه او د ټول دې نه کې ولې موږ څنګه افغانان نه باندې چې دا موږ کله کمانه ونه غندو. زمون پلار نیکو د ټول مانی د خاور نه دفاع کول، د خاور باندې صرف خپلېږي.
افغانستان د لغمان د ولایت نه خبرې کوم. دغه مجاهدین او فنامه چې کوم خلک په افغانستان مسلط دي، دا هغه کباړي ډله ده چې افغانستان یې د بربادۍ سره مخامخ کړ. ځکه چې نن پاکستان پر موږ د راکټونو او تیارو بمبارونه کوي او زموږ کباړیان پارلمان او په حکومت کې مسلط دي. دا کباړیان باید ټول ونیول، د حکومت لخوا په زندانونو او محبسونو کې واچول شي.
رحمت علی صاحب مد کنڑ ولایت د سرکانو د ولسوالۍ نه سب تماس کیم. تو کنڑ ولایت مانی د اسمار دانګام سرکانو او تاسو نور زمون زین سرحدي ولسوالۍ دي چې بری مانی مزایل او توغونه او د بمبارونه د پاکستان له طرف کیږي، او په دې مانی د جمهور رئیس زمونږه هیڅ څه هم نه خوري. زمونږ د رئیس جمهور ته مدا غوښتنه لرو چې د ما انتقام خو یا هم نه خوري. زمونږ په خپل مانی شو کولای چې یعنی پاکستان ته خامخا جواب ورکړو.
سفرم د ولسمشر کرزي ته او کافین نور غړو ته، وزیر دفاع او وزیر داخله ته د دا پیغام دی چې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ او شیجان ولسوالۍ په سیمو باندې څو ورځې کېږي پرله پسې بریدونه کېږي. هلته توغندي راځي د پاکستان له خوا نه او هلته چې کوم دی سیارې بریدونه شوي هلته. نو موږ د دولت نه خواست کوو چې د کونړ ولایت دنګام سره غازی آباد باندې پاکستانی حکومت دلته سیرې کړې دي، باید خامخا او ضرور چې پخلنه پاتې کېږي او د پاکستان کنسلګری هم وتړي او د دې اصل وکړي پاکستان حکومت ته چورو دا سی بي ګنا خلک تاسو وژني او د خاورې نه کرخې نه ډیورند کرخې نه په دې خوا باندې تاسو بمبار کوي.
کاپزا ولایت غطا سره دا چې درې سریر کاله کېږي چې پاکستان په افغانستان باندې مرمۍ راوړوي، خصوصا په مزدور کناریانو باندې هره ورځ دغه حملې کېږي. حکومت هم چپه خوله دی او نړیواله هم ټولنه هم چپه خوله ده. نو سړي ته د حضرت عبدالرزیقالله عنه هغه خبره یادېږي چې د خلاف چې ویې ویل هغه قوم به ذلیله ډلوي چې جهاد پرېږدي. نو موږ تر وروسته ماته ورکړه چې هغه وخت یې ځان اول قدرت بوله. نو ما د کناریانو څخه هیله کېږي چې یو تن خو به تاسو کې داسې پیدا شي چې د پنجابیانو دغه متکبرانه غرور ورمات کړي.
زما دا پیغام دی د افغانستان برید جنګلانو ته، د ملي د پولیسو او نورو قواوو ته زما دا پیغام دی، او د چارواکو زما دا پیغام دی چې تاسو دلته ناستې وایي ښه خورې ښه سپې د کونړ باندې تللې مخکې توپونه راایستل، نن یې دغلې هوایي برید ترسره کړی، نن یې هوایي برید دغه ځای ترسره کړی، سبا یې بل ځای ترسره کړی. بله خبره دا ده چې باجوړ ټرم نه سرنګ شروع کړی دی او لګیا دی د کونړ سیند ته کوشش کوي چې او باغ واړی، چې دغه د کونړ سیند بین نه واړل ته بیا کښېنه، دلته بیا ګرځه چکې مزې کوه، بیا افغانستان غرق پر دی.
پاکستان مسئول مقامات خاتمہ ورکی پاکستان لخوا اوس د الوتکو بمباری شروع شوی دی. خبر می واری ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. نو موږ ښکاره دا ده چې که چېرته دوی کولی شي چې دا بمباری راکټونه بند کړي نو ښه به وي، که نه نو موږ ټول افغانان دې ته تیار یو چې خپل سرنا په دفاع کې ورکړو. یا عبدالمحمد جان د تخار ولایت یم، د شکمش د ولسوالۍ. زما پام دا دی چې پاکستان ولې دا مشکونه غوړي، دا د افغانستان دولت ولې تنه ورته وایي، دا مسلمانان ولې دا ختمې وژنې، دا یې دغه ورسره وکړي، کرزی د واسه خبره دې ورسره وکړي، رئیس صاحب دا څه جواب دې ورسره وکړي، دا ولې داسې کوي؟
وسهلا افغان مرحبا بكم في الاستخدام تاسو زحمت لكم د ټول افغانانو سره کوم جر دي کپر په کوم کې پراسته دي بخښ هم د ځوانانو څخه دا هله او ارزو له چې هغه د نیکګونو نیکګانو خنجر د تیکي وباسي، څنګه چې د مګناتین په سفر وتلې او هغه خنجر وباسي د تیکي څخه د پاکستان تر سفر وځي چې خپل دماغ سر ته راسي.
پاکستان دا جنرال عظیم شوچلہ په پوزي حق مراغله چې وغونډه کې مور شرکت وکړي، چې افغانستان باندې غونډې راونه ولیدا ګوره پاکستان ته خو هم نمات ورکړل، دا دا غونډه زور دي، بدخشان نه پاکستان نشته په کټ باندې هغه غونډه زور دي.
ران ولایت د شینوار ولسوالۍ د خولیر درې نه غږیږم، زه دا خواهش لرم د والي نه او د ولسوال نه، د شینوار ولسوالۍ ولسوال نه، چې موږ د غوربند د پورته د هیر درې په لاره کې هر وخت ولاړ یو، موږ ته تکلیفونه او هغه پېښې د خلکو ته، خلک د موټرو نه کوزي سورلیګانې وهي، لاسونه په ماتوي، که بعض وایي خولې سږمې پېنې کاني، د ډېر مشکل سره مخامخ یو.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ نه خبرې کوم. په چپرهار ولسوالۍ کې په تېر انتخاباتو کې عملیات ترسره شول چې عملیاتو کومه ګټه ونه کړه. ما مخکې پیغام خپل پرې ایښی و که امنیتي ځواکونه په یاده ولسوالۍ کې خپلې پوستې پرېږدي، نو امنیتي حالات زه پسې ډېر ښه شي. په انتخابات کې کله خلاص شو، امنیتي ځواکونه خپلې پوستې د یادې ولسوالۍ څخه بېرته ویوړلې. یادې ولسوالۍ امنیت ورځ تر ورځې د خرابېدو وړ دی.
عبدالله د قاضي سر د غورک ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دغه طالبانو ته زما دا پیغام دی چې پر لحاظ د خدای مه کوئ، که د مسلمانانو باندې دا لارې مه بندوئ، خو موږ مو د لوږو د پنج مره کړلو، خو اسلام یاست، کلمه وایاست، خو مه شرمېږئ. تاسو شته کوم قرآن، کوم حدیث، کوم آیات کې تاسو لیدلي دي چې تاسو پر مسلمانانو باندې لارې بندوئ؟
تاسو په کوم قران عمل کوئ دا واسته چې نه ده خدای بیرېږي نه رسول بیرېږي تاسو یو قران درته ویني دي آیا حدیث یو شی تاسو کېل دي چې دغه مشت دغه وایي نو موږ د لارې پر ملکیانو مسلمانانو مؤمنانو ښځو او کوچنیانو باندې بندې کړي دي نو تاسو یو شی کېل دي او په داسې چې ما چې د جهاد نامه څه ګټه پورته کوي دا خو جهاد نه دی تاسو په خپل جهاد نه شرمېږي دا جهاد دی دا جهاد ما کې برنامه
طالبان حکومت
افغانستان اسلامی حکومت مرکز شہزاد امنیتی چار واقع خواہش لڑ کے منگا امنیت کو ساتھ واقع
سید آباد ولسوالی میں تاثر تماس کی سید آباد ولسوالی کے ہمدغا یو غټ مشکل چې هغه د موټر سایکل بندیز دی او دولت خو رامنځته شوی دا غوښتل دي چې ملکی کسانو ته څه ضرر ورسیږي د یو د کارونو مخه ده چې دولت په مخالف لري کوم مسئله تاثیر نه دی کړی او همدغه سه نارمی زیاته او جنگ دوام لري
خبر کی زمون در زمیدان ولسوالی یو دی سولی ولسوالی دیر دی خمل دی شپڑسم دی انتخابات و روستا هر اوریز دی انزو رزی بعد دی پاکستان لوالکی چخا دلتا طالبان راوری زمون ولسوالی تا مزایل رزی بید دولت تا دی محنیوی بکی ولی جی زمون ولسوالی پر اوس بوری دیر پا آمن کی پرتوا اوس دینا بس دیر پا خرابی دورا وانا لیوان دی پاکستان لخوا
زه خانګرام نیوال د پکتیا ولایت د جیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ولسمشر نه او وزیر صاحبانو نه او دولت د ټولو چارواکو نه خواهش کوم د غرض څخه کوم چې نور له لس دی له کاله مو دغه کار وکړو نور ټول دولت ورپور او ورو چارواکو ته خواهش کوم چې نور د پاکي خاورې ته خدمت وکړي. همدغه مشرانو برکت ته چې افغانان څوک د معاینو ښکار شول څوک د بمو ښکار شول څوک د مرمۍ ښکار شول او څوک پاکستانی کشمیر تستوي انډیا سره جنگي او ایران فلسطین او دې تستوي او بجای دې مرکزي دا د مشرانو برکت ته چې مشرانو مودا او دا چلکې نو سي مودا د مون نيتي دا غشاره وړي شي.
زه عبدالحکیم د کندوز د ولایت د شکارچی د ولسوالۍ څخه دا پیغام سوتوم. د ارشی په ولسوالۍ کې حکومت په نامه د عملیاتو باندې عملیات شروع کړی دی تش په نامه باندې د خلکو کښتونه پښوی دي مسلمانان ټول په بیره په وهم او په ترس کې دي. هر مسلمان د غټو سلاګان څخه تښتي. خواهش می دادی چې دغه عملیات ودروي کله دا غلي ټولې سولې کړي حکومت عملیات کوي بیا د دې خوښه.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل شي. دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام دغه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم. خدای پامن.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا تا شور نه دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی کوئی پگودر نہ لگے دلی اور نہ دی خبر دا خوف چ جنگ جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر درو شور ندی خبر سولم بو دکور دوران نو پرمان